Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هرکلی کوو په دې هیله یو چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پایل کړی وي او له کرونا ناروغۍ به هم په امان کې اوسئ د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو ته مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شوه. د افغانستان په شمال کې د شاهین کلی اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د زندیدو امر کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړي چې د قرنطین پر مهال د ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې په کابل ښار کې د ګرځبندیز هم د روانو 3 اونیو په مخه تمدید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه دې ډډه وکړي کنه د پولیسو له جدي پوښتنو او ګوروېګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 3 اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمېره چې پرون د عامې روغتیا وزارت اعلان کړه 840 کسانو ته لوړه شوې او په دې ناروغۍ تر اوسه 10 کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. د شمېرې پرونی دی او ښایي لوړې شوي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خارګوټي کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. دا ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د پیښې قربانیان په یو کورلا موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاودید. دا د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلی اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ رډیو ته وویل دا کسان پرون هغه مهال وژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی مورد عمل شدن چند موقعیت دشمن
دوی زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او ځمکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې وو وسلوال طالبان مړه او یو لس نور ټپیان شول. د دښمن یو هایلکس موټر له بیلابیلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. په خپلواکه توګه د دا ډول ادا او سپیناوی مشکل دی او طالبانو د دې ادا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د زندیدو امر کړی. پوتین پرون په یو امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9مې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین وویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای او په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا د خطر له تیرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي. پوتین وایي موږ به دا ګواښ چې ورسره مخ یو له مخې لرې کړو او بیا به حتماً د مې د 9مې په مناسبت ټول پلان شوي مراسم ترسره کړو. د کرملن د پریکړې له مخې د مې د 9مې نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډېدلې. د روسیې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې تر پایه دا ټول هیواد په کچا قسمی قرنټین اعلان کړي. په روسیه کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 28000 او د مړو شمیر 202 ډیر شو ته رسیدل دي. تاسو له ازادي رادیونه خبرونه اورئ. دا تاجکستان به محکمه پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمه له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو چارو د څار ډلو دا د او د رسنیو د څار ډلو دا د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې ویل که هم د موکل به د استناب غوښتنه ونه کړي خو پر ده لګېدلې تورونه ردی. شریفوف تڅارنوالانو دوه کاله او څلور میاشتې بند غوښتی و. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورني سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنورۍ په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونه او د مذهبي کرکې د خپرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی. دا شریفو پلار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو له تاجکی څنګه سره په خبرو کې د پرزوی لګیدلې تورونه رد کړل او ویل چې هغه په خپلو لیکونو کې ځوانان هڅول چې له تروریستي تحریکونو او ډلو سره یو ځای نشي. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو د عیسویانو د اورتودوکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون څلور دېرش تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14مه کیف ته وسپارل شول. یو بلتون پالو هم تایید کړی چې اوکراینی چارواکو دوی ته 14 اسیران سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 19مه نیټه د اورتودوکس عیسویانو د ایستر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اقدامات ستایلي دي او ویلي دي هیله لري چې دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د باور او اعتماد پیاوړي کولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفی 8. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 10. کندهار د ورخت اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه منفی 13. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفی 9. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه منفی 1.
دوستانو خبرونه او د هوا اټکل مو اوریدل. زموږ غږ لاساتې رادیو ناوړه او د زموږ سهارنې نیم ساته خبری مجلده وړاندې پکې د ریپورتونو موضوعات راټول شوي. وابوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدلو هڅو ته ژمن دی او د دې کار لپاره د جګړې له دواړو کیلو خواوو سره تماسونه ته دوام ورکوي. پر دې موضوع سربیره دا موري چې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او هم پالنې ډلې وایي د دې کړکیچ د حل لپاره د دوی طرحه په وروستیو پړاوونو کې ده. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وی له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو سپین بولدک او تورخم د پرانستلو سره سره افغان سوداګر هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ویني. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو خبر کو چې کچیرې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د الوتکو پر پروازونو محدودیتونه دوام وکړي نو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د چارواکو په وینا د افغانستان پر صادراتو به منفي اغېز وکړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. حکومتونه او د ټکنالوژۍ لویې کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د سیرکو ټلیفونونو پر مټ د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمن دي او د دې کار لپاره د جګړې له دواړو ښکېلو خواوو سره تماسونه ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پرون په یو ټلیفوني خبري کانفرنس کې د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې همدار زویل متحده ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو په موافقه کې د شو ژمنو عملي کېدل یقیني کړي. لا پامپیو مخکې د ناټو عمومي منشي له طالبانو غوښتي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې موافقې سره سم د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت ګامونه واخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د اپریل په 14 د جنوبی او منځنۍ آسیا له خبریالانو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړو د کمولو په برخه کې د متحدو ایالاتو پر ژمنه ټینګار وکړ. مایک پومپیو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغانستان او نړۍ د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره هڅه کوي، خو ورسره په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی. ښاغلی پومپیو د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به پر طالبانو فشار راوړي کنه چې په خپلو حملو کې کموالی راولي څو افغان حکومت خپل امکانات د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ته ځانګړی کړي، په ځواب کې وویل دا یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې برخه کې جدي هڅې کوي. تاسو هغه تاوتریخوالی یادوئ چې طالبان یې په افغانستان کې کوي. موږ په دې برخه کې کار ته دوام ورکوو. شخصا زه او سفیر زلمی خلیلزاد په ګډه کار کوو څو دا خبره یقیني کړو چې ټول اړخونه د سولې په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی پومپیو همداراز یادونه وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې دننه له حکومت، غیر حکومتي مؤسسو، طالبانو، شخصیتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره ګډ کار کوي څو د سولې او پخلاینې پروسه پر مخ ولاړه شي.
We've seen some good steps forward. We've had the beginning of prisoner releases take place in this.
موږ مخ پر وړاندې ځینې مثبت ګامونه ولیدل. د بندیانو تبادله مو تیرونه ولیدله. هله دا چې افغان حکومت به د داسې مرکزی پلاوی جوړولو ته ورنږدې شوی وي چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې د سیمې په کچه ټولې خواوې په دې هڅو کې ښکېل وي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د ټولو هڅې دي څو د بین الافغاني خبرو له لارې د لانجې حل ته ورسیږو. له دې مخکې د ناټو عمومي منشي هم له طالبانو غوښتي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو له موافقې سره سم په تاوتریخوالي کې کموالی راولي، او ویلي وو په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو ښه لاره د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو ملاتړ دی. ینس ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د اروپا 28 نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته وهڅول، او ویل ناټو غواړي په دې وسیله طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې په جګړه یې نشي ګټلی.
بلخوا په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د اروپای ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د دې کړکیچ د هواري لپاره د دوی طرحه په وروستیو پړاوونه کې ده. اروپای ټولنې د پنځشنبې په ورځ پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې وي سیاسي موافقې ته سره ورسیږي. الګي یو سل بیا ټینګار کړی چې د قانون په چوکاټ کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړولو پر ژمنه ولاړ دی. له احمد تکل سره پاتې کیږو په دې اړه ترې تفصیل اورو.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم هیله څرګندوي چې د دوی طرحه به د افغانستان د روان کړکیچ د حل لاره وي. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې طرحې په اړه د دې ټیم د غړو ترمنځ سلا مشورې په وروستیو پړاوونو کې دي.
بیری ټیمی مذاکرات جریان لري. هر کله چې د ټیم داخل زموږ سلاوي پای ته ورسېدي خپل طرحه نهایی کوو او مقابل طرف ته د منځګړو لارې سپارو. از متمدد چې د نهایي طرحه وسی او د غربان کړکیش ته د یو حل لار په کې پیدا شي. امیدواري ده چې لکه مونږ چې انعطاف خودلې دی طرف مقابل هم انعطاف وکړي د افغانستان د اوسنی وضعیت په خاطر.
ښاغلی خوځون د دې طرحې جزئیات ونه خودل او دا یې هم ونه ویل چې دې ډلې د روان کړکیچ د حل لپاره دقیقا په کومو برخو کې انعطاف خودلی. خو د دې ټیم د مشرتابه شورا غړي محمد عاصم د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د اجرایي صدارت لرونکي حکومت تشکیل او د واک مساوي ویش د دوی مهمې غوښتنې دي. د ثبات او همپالنې ټیم د خپلې طرحې د نهایي کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې اروپایي ټولنې پرون د افغانستان له ټولو ښکېلو اړخونو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی د اروپایي ټولنې د ماموریتونو رئیسان او په کابل کې د ناروې سفیر پروانو سیاسي خبرو اترو کې لښکېلو اړخونو غواړي چې جوړجاړي ته په لوړ درک سره لومړیتوب ورکړي. په خبر پانه کې راغلی په داسې حال کې چې افغانستان له ناامنیو او نویو ناڅاپي روغتیایي ګواښونو سره لاس ګریوان دی، د افغانانو سوکالۍ او لوړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. له دې مخکې متحدو ایالاتو هم په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یوه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په واک کې مشارکت خو له قانون سره په مطابقت کې د حکومت لپاره یو مهم اصل دی.
ما معتقد به حکومت با پایه های وسیع سیاسی هستیم. حکومتی که
موږ پر یو پراخ بنسټه حکومت باوري یو، داسې یو حکومت چې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب پکې وي او د خلکو د ارادې ممثل وي. د حکومت په جوړښت کې له قانون سره سم مشارکت زموږ لپاره یو مهم اصل دی.
اختیار حکومت برای ما یک اصل است.
په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجه ونه منله. افغان ولسمشر او پخوانی اجرایه رئیس دواړو د مارچ په 9 نیټه په جالا غونډو کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دې کړکیچ د حل لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د مارچ په 23 کابل ته سفر وکړ، خو هڅو یې نتیجه ورنه کړه. له دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د امریکا له مرستو سږ کال $1 میلیارد کموي، او ګواښ یې وکړ چې په راتلونکي کال کې به نور $1 میلیارد مرستې هم راکمې کړي.
دوستانو، تیره شپه په باګرام هوایی اډې برید شوی دی. د چارواکو په وینا یو ترهګر برید دی چې د دې اډې کارکوونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. همدا اوس راسره له سیمې څخه زموږ خبریال احمد هنایش په تماس کې دی. هنایش صاحب سلام، خبرونې ته ستړی مشي، تفصیل له تاسو اورو.
زیام سلام وړاندې کوم. هم دارنګه چې تاسو ویل جناب ان صاحب، شاوخوا لس بجې ته تیره شپه اوایی دگر بگرام اوایی دگر که آقا کارگران چه نه تنه و آقا آقوی شپش تنه ای وجل شوی ده پا دی نکته که او دری تلی دری تلی تپیان دی. آقا افغان کارگران دی چه آقوی پا بگرام اوایی دگر که دروازه که آقوی محفیزین و افغان محفیزین و چه ده لمرانه خط که آقا آلتا چه بګرام هوایی ډګر کې دروازه دی، هلته وظیفه درلوده. هغوی چې په وظیفه چې هغوی تصمیم درلوده چې وظیفه دي، په بشپه کې نښته شوې ده په دې عمله کې دوه کسان موټرسایکل سوار کسان عمله کړې ده چې شپږ تنه د هغوی کارګران وژل شوي ده او درې تنه ټپیان دي. د امنیتي سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه یو تروریستي عمل ده او مسئلته تروسه چا په غار نه ده خسته، خو تحقیقات روان دي د عاملین دا پیدا شي.
ډیره زیاته مننه کو احمد حنایش له تاسو څخه. دوستانو، احمد حنایش وو چې ویلی په بګرام هوایی ډګر باندې تیر شپه حمله شوې ده. په حمله کې هغه محافظین چې د بګرام هوایی اړې په لومړی دروازه کې دي، هغوی کې شپږ تنان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپیان افغانان دي. ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو دا اوس پر شو دي چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوای فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
د یورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش ډلې یو بنگلاديشي غړی په افغانستان کې ونیول سو. د خبرونه په لیکنه د ډاکا پولیسو د چهارشنبه په ورځ ومنل چې د اسلامي دولت ډلې دغه غړی په بنگلاديش کې په یو ناکامي بمی چاودنه کې د لاس لرلو لکبله تر تعقیب لاندې وو. ویل کېږي هغه غوښتل د 2018 کال په یو مناسبت کې چې شیخ حسینه پکښې وه بمی چاودنه وکړي. یورو ایشیا ریویو لیکي د افغانستان چارواکو محمد تنویر د اسلامي دولت ډلې یو کلیدي غړی معرفي کړ. خبرونه زیاتوي چې د بنگلاديش د پولیسو یو افسر سیف الاسلام له بینار نیوز له یو خبریا سره په مرکه کې ویلي چې محمد تنویر په افغانستان کې ونیول سو. د د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تیر یک شنبه پر ورځ د داعش د خراسان څنګه د دوو عمده غړو د نیولو خبر ورکړی وو. دغه ریاست په اعلامیه کې راغلی چې بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد له اسلم فاروقي سره چې د داعش د خراسان څنګه مسول دی په کندهار کې ونیول شول. اعلامیه دا هم ویل چې تنویر د عمران احمد او نصیر مستار نومونه کارول او د خراسان څنګه د مخابرات او ټکنالوژي د برخې مسول وو. یورو ایشیا ریویو لیکي چې محمد تنویر د افغانستان د چارواکو لخوا د تیر میاشتې په هغه برید کې چې په کابل کې د سیکانو پر یوه درمسال سوی وو او 25 تنه پکې ووژل شول په لاس لرلو تورن وو. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو او افغان کډوالو د وضعیت په اړه لیکنه کړې. په دې مقاله کې د یادې ادارې د ویاند بابر بلوچ له قوله لیکل شوی چې افغانستان او ګاونډي هیوادونه یې باید هیر نه سي. UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو په برخه کې له افغانستان، پاکستان او ایران لپاره د لا ډېر ملاتړ غوښتنه کړې. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د افغان کډوالو او د هغو د کوربنو هیرول به د کورونا ویروس پر وړاندې د نړۍ د مبارزو پر نتیجې منفي اغیز وکړي. یادې اداره وایي د کورونا ویروس د مخ پر ودې هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي او د ناروغۍ خپرېدل د دغو هیوادونو کمزوري روغتي ادارې تر فشار لاندې راولي او په نتیجه کې به یې داسې وضعیت رامنځته شي چې کنټرول به یې ګران وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په دې حساس وخت کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دغو دریو هیوادونو سره همکاري لا ډېرې کړي څو په زیانمنونکو ټولنو کې د کورونا د پراخېدا مخه ونیول سي.
که چیرې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د الوتکو پر پروازونو په نړۍ کې محدودیتونه دوام وکړي، د افغانستان پر صادراتو به اغیزې وکړي. د اندېښنه د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکو ښودلې. احمد شیبر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه اندېښمنه ده چې د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې که چیرته د الوتکو بندیزونه دوام پیدا کړي، د افغانستان پر صادراتو به یې منفي اغیز پسې پراخ شي. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل په زرګونو ټنه میوه چې تر اوسه باید روان کال صادره شوې وای درېدلې ده.
تقریبا تر اوسه پورې 2000 ټنه کیږي چې دا د هوایي کوریډور د لارې نه اروپا ته او همدارنګه چین ته، هندوستان ته، امارات ته او د آسیایي ملکونو ته، ترکیه ته خصوصا انتقالېدله. هغه ټوله ودرېدله او همې سرمایهدار ته ضرر دی او همې دولتونو ته ضرر دی، همې شرکتونو ته ضرر دی.
ښاغلی علي کوزي زیاته کړه چې د زعفرانو، زیرې، شیرین بویا او هنګ صادرات هم له څو اونیو راهیسې درېدلې دي. د نوموړي په وینا ځینې شیان داسې دي که ژر صادر نه شي خرابېږي.
دا اوس هم زمونږ سلطنه جلغوزي چې وخت تیریږي او دا توریږي، خرابېږي او دا اوس هم پراته دي انتقال ته چې باید دا ممکن ته انتقال کو، انتقالولی نشو. دا کاملا زمونږ په تجارانو باندې تاوان دی او دا بیا په هغه نرخ باندې چې پخوا خرڅېدل په هغه نرخ باندې نه خرڅېږي.
چین ته د افغانستان صادرات په ټپه درېدلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه 1,500,000,000 ډالرو ته رسیږي. په دې ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ یې عربي هوایي چلند اعلان وکړ چې افغانستان ته به ډیر ژر بیرته د مسافرو الوتنې او همداراز کارګو الوتنې پیل کړي. په نوري نړۍ کې هم د حواله لارې کارګو الوتنې د راپورونو له مخې زیات شوې دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په باور د هوایی کوریډورونو ترڅنګ د افغانستان صادرات د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو د مځکې له لارې هم اغیزمن کړی دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دوی میاشتې وشوې چې د کراچۍ له لارې افغانستان هیڅ صادرات نه دي کړي. یو څه معدني شیان، څه وچه میوه او غالۍ د ایران له لارې متحد عربي اماراتو ته صادر شوي دي چې ټول شاوخوا 40 کانټینره کېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
حکومتونه او د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د زیرکو ټلیفونونو پر مټ د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. دا چې څنګه د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د نړۍ پرمختللي هیوادونه او د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ هڅه کوي چې د ځینو اپلیکیشنونو په کارونې د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. دوی د دې سیستم له لارې په کرونا اخته کسانو نه پوښتي چې نور کوم کسان دوی سره نږدې پاتې شوي. دغه اپلیکیشنونه دا ورته هم لري چې نورو کسانو ته په هغه صورت کې خبرداري ورکړي چې په کورونا اخته کسانو یا هغه سیمې ته نږدې کیږي چې دا وایروس پکې دی. دا کار د بلوتوت او یا هم د جی پی ایس په مټ کیږي. که څه هم داسې نیوه کې شته چې له دې سیستم سره د موبایل ټلیفونونو د کارونکو شخصي معلومات یا پرایویسي له خطر سره مخ کیږي، خو ځینو هیوادونو د دې کار تکل کړی دی. امریکا که څه هم تر اوسه د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ ټکنالوژیکي تګلاره نه ده تایید کړې، خو په ځینو ایالتونو کې د داسې سیستمونو پر فعالېدو کار پیل شوی. د ماساچوسټس ایالت د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا وڅیړندله د ناپیژنده جی پی ایس د ډاټا یا بلوتوت له لارې سیستم ته ننوځي او خلکو ته هغه مهال خبرداری ورکوي که چیرې په کورونا اخته کس ته نږدې شي. دغه څیړندله وایي د دوی دغه تګلاره خوندي ده او د خلکو معلومات او ادرس پکې پټ ساتل کیږي. په اروپا کې هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ څو پروژې تر کار لاندې دي. د بریتانیا د روغتیا ملي اداره داسې اپلیکیشن باندې کار کوي چې بینومه معلومات راټول کړي او خلکو ته له کورونا ویروس سره د نږدې پاتې کېدو په صورت کې د قرنطین سپارښتنه وکړي. دوی ویلي د معلوماتو د راټولولو دغه تګلاره خوندي ده او معلومات تر هغو پورې ساتي چې اړتیا وي ورته. د اکسفورد پانتون څېړونکو ویلي د داسې اپلیکیشنونو کارونه د کورونا ویروس لیږد د اثرات ورو کوي، خو په څنګ کې یې باید هغه نور اقدامات هم دوام وکړي چې د فاصله ساتل او معاینه کول دي. د جرمني حکومت هم په داسې اپلیکیشن کار کوي چې د بلوتوت له لارې د کورونا ویروس ځای یا کړۍ معلومولی شي. سنگاپور تیره میاشت داسې اپلیکیشن معرفي کړ چې د بلوتوت د سیګنالونو په وسیله کارونکو ته د کورونا ویروس د خطر خبرداری ورکوي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شوه. تیره شپه په باګرام هوایی اډې د یو تروریستي برید په ترڅ کې لږ تر لږه 6 تنان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. سیمه ایزو چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې وژل شوي او ټپیان ټول هغه افغان ساتونکي وو چې د دې پوځي اډې په